ラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نننۍ یک شنبه د لومړۍ خبري مجلې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم نن د مریض 1402 کال د جوزا 19 او د میلادي 2014 د جون 9 ده د دې خبري مجلې په راپورونو کې د نو شریف په مشي د مسلم لیگ ګوند عمومي منشي له سرګندونو د افغانستان د هر کلی دوه ته د ولسمشر کرزی د کیدونکو سفر او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري خو اوس د دې سات خبرونه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشهد د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نن به په مزار شریف کې د جرمني کنسولګری او د مزار شریف د هوایي ډګر ترمینل پرانستل شي او امریکا وایي د ایران انتخابات به له نړیوالو معیارونو سره سم آزاد او عادلانه نه وي. د خبرونو تفصیل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشه د سولې د پروسې ملاتړ کوي. گیدو وستر ویلې پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې په دې اړه خبري وکړه. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد یې د پښمن دي چې خپل همکاري ته د سولې پروسې پاتل دا ونه سره ادامه ورکوي. د سولې هغه پروسه چې د افغانانو رهبري لاندې وي د دې پروسې څخه به د آلمان هیواد په تمام معنا حمایت کوي او د افغانستان سره به همکاري کوي په دې برخه کې.
د شاغلی فیضی په خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د جرمني د پوځي حضور پر دوام هم ټینګار وکاوه. ټاکل شوې ده نن جرمني په مزار شریف کې خپل کنسولګری پرانیزي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر گیډیو وستر ویلی پرون په کابل کې وویل د کنسولګری د پرانیستلو هدف د افغانستان او جرمني ترمنځ د اړیکو پراختیا ده.
The opening of a general consulate in Mazar
په مزار کې د کنسولګری پرانستل ټول افغانانو ته یو لوی اشاره ده چې مونږ غواړو افغانستان سره دوامدار اخی او پیاوړی اړیکی ولرو. مونږ غواړو تاسو سره په داخلي پراختیاي پروګرامونو کې هم مرسته وکړو چې په هغه کې د قانون حاکمیت له فساد سره مبارزه او د انتخاباتو د چمتووالي مسایل شامل
تاکل شویده. د مزار شریف د هوایی ډګر ترمینل هم نن افتتاح شي. دغه هوایی ډګر د جرمني په مالی مرسته جوړ شویده. د افغانستان حکومت وایي هغه افغان بندیان دي په دوو اونیو کې افغانستان ته وسپارل شي چې دا مهال د برتانوي ځواکونو په بندیخانو کې دي. د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل د برتانوي ځواکونو لخوا د دغو افغان بندیانو ساتنه د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د برتانیا له سفارت څخه وغوښتل دغه ټول بندیان تر راتلونکو دو اونیو پورې افغان حکومت ته وسپاري. امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی شرمن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په ایران کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږې ورځې پاتې دي. د ایران شورای نگهبان د دغو انتخاباتو لپاره 8 کاندیدان تایید کړي دي. شرمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د دغو انتخاباتو نتیجه او دا چې د ایران د راتلونکي لپاره به مفهوم څه وي معلومه نه ده. فکر کوم هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران انتخابات به څنګه ترسره شي. دغه انتخابات د نړیوالو معیارونو پر اساس آزاد، عادلانه او باوري نه دي. دا چې څوک په انتخابات مخته وړي په دې اړه شورای نگهبان بحثونه کړي چې کوم انتخاب شوي او مسؤول ارګان نه دی. معیارونه او ضوابط نسبتا ګونګ دي. د نړیوالو معیارونو له مخې دا آزاد، عادلانه او د باور وړ انتخابات نه دي. امریکا وایي په ایران کې د راتلونکي جمعې په انتخاباتو کې د هیچا پلویتوب نه کوي. وروسته له هغه چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوس سخت دریځي وستول ووژل شول. د پاکستان نوی حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو استازی ور وغوښت او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عزیز احمد چودری وایي دغه اعتراض پرون د امریکا شارزدافر ریچارد هوکلند ته وسپارل شو. حقیقت په پام سره د درون دغه برید وروسته له هغې شوی چې نوی حکومت تشکیل شو. د دې ځانګړي اعتراض اهمیت له دې حقیقت څخه څرګندیږي چې صدر اعظم نواز شریف په خپله لارښوونې او دستورونه ورکړي او اعتراض په لوړه کچه امریکایي لوري ته وسپارل شو. وروسته تر هغه چې د چهارشنبې په ورځ نواز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، د جمعې په ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لومړی برید او د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناڅاپي انتخاباتو ترسره کېدل رد کړل. په همدې حال کې مظاهره چانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د غوښتنې ته اهمیت نه دی ورکړی. د دې ګوند مرستیال مشر حسین جیلیک پرون وویل سیمه ییز او د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکی کال له پلان سره سم ترسره شي او عمومي انتخابات به په 2015 میلادي کال کې وشي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سنتي ګریډ په کچه په دې ډول وړاندوینه کړې ده. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه 12. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 28. په کندهار کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 28. په مزار شریف ښار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 25. او په جلال آباد ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 25.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه خبرې د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې اورئ. د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشي وایي د دغه هیواد نوی حکومت د افغانستان د سولې لپاره جدي اراده لري.
موش د لړاون څرګندونو هرکلی کو، موش د پاکستان هیواد د چارواکو څخه همیشه غوښتل چې باید د افغانستان او پاکستان سره یو کې.
د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی وو دوی دا هم وایي چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا قطر ته ځي. د کونړ خلک او چارواکي ګیله لري چې نړیوال ځواکونه پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې پټه خوله دي.
ورالو د دې نه چې غږنه د جکړه مونږ ته د سرحد په مورد دوی هیڅ کله یو صحیح معلومات نه درلودل.
په دې او جن نورو راپورونو سربیره د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو واوریدل، د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشي وایي د دغه هیواد نوی حکومت د افغانستان د سولې لپاره جدي اراده لري. د افغانستان حکومت د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشي د دغو څرګندونو هرکلی کوي. د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي یا عمومي منشي پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزو د حل لپاره خبري اترې غوره غني. ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت د نواز شریف د ګوند د تازه څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره دوی قوي اراده لري. د افغان ولسمشر ویاند وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې مذاکرو کومه عملی نتیجه نه درلوده، خو ایمل فیضی وایي هیله مند دی د پاکستان نوی تشکیل شوی حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي.
موږ د لړډول څرګندونو هرکلی کوو. موږ د پاکستان هیواد د چارواکو څخه د دوی کمخنی حکومتونو سره د دوی د نظامیانو څخه همیشه غوښتل چې مخکې د دې نه چې ډېر ناوخته شي باید د افغانستان او پاکستان سره یو کې او د تروریزم او افراطیت په وړاندې جدي او کلکه مبارزه ترسره کړي. خو متاسفانه په تېره یوه لسیزه کې مذاکرات ډېر شوي، کافي مذاکرات شوي دي، اما دغه مذاکراتو عملي نتایج نه درلودل.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ او پسیمه کې د روانو ستونزو ښه حل مذاکره دي. د نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي ظفر جګړه
په 2008 کې چې جمهوریت بحال شو نو نواز شریف مطالبه وکړه چې یاره د پارلیمنت یو جاینټ سیشن دی راوغوستې شي او په هغه کې یو قرارداد منظور شي چې په دې خطه کې به مونږ امن څنګه راولو. ټولو سره اول لاره چې کومه ده د مذاکرات په کار ده. سیاسي حل په خبرو اترو روباسو نو د هغې نه چې کوم امن به قایمېږي نو هغه به پایدار امني.
خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي شک لري چې نوی حکومت دی هم په پاکستان کې د تروریستانو پټ مرکزونه له منځه یوسي.
آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې کم پټنځایونه چې دي په پاکستان کې د تروریستانو کم مراکز چې دي دا د منځه یوسي؟ په هیڅ کله نه نواز شریف هم تر اوسه پورې داسې هیڅ خبره نه ده کړې چې هغه دې ووایي چې موږ دلته د طالبانو کم مراکز چې دي د تروریزم کم مراکز چې دي دا د منځه وړو. نه نواز شریف داسې خبره کړې ده او نه پاکستان حکومت داسې خبره کړې ده او نه داسې نیت او اراده ښکاري.
د سرګندونې په داسال کې کېږي چې ولسمشر حمید کرزی نواز شریف ته بلنه ورکړې چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې سره وکړي.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند عمومي مشر د سرګندونې پرون د اوسنۍ رادیو په ترشناس ملانې پروګرام کې په یو بحث کې وکړي ک دا پروګرام غواړي چې ووري د اوسنۍ رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړي www.azadiradio.org یا www.azadiradio.com. افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنځشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واوري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترین کوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او گردیز کې په اف ام 100.5 صفه لا صفه او واسي واوري که په دغو شارونو کې نه یاست. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1216 نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل کېدای شي. ټاکل شوی دی ډېر ژر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دوحې ته لاړ شي. د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی وایي ښاغلی کرزی به سربیره پر دې چې په یوه تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي له قطري چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. قطر هغه هیواد دی چې په مرکز دوحې کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دغه سفر وروسته له دې کېږي چې څو ورځې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د سولې د پروسې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن راپورته.
دا به په روان میلادي کال کې دوه ته د جمهور رئیس حامد کرزی دویم سفر وي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د جمهور رئیس د سفر هدف د بروکنز بنسټ لخوا د امریکا او اسلامي نړۍ په نوم په جوړیدونکو یو کانفرنس کې ګډون او وینا کول دي. خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم له قطري چارواکو سره خبري وشي. ښاغلی فیضی ویل جمهور رئیس کرزی به د دې سفر په څنډه کې د قطر لامیر او چارواکو سره هم د سولې د پروسې او جنونو نورو هغو مسایلو په اړه خبري وکړي چې په تیر سفر کې په اړه مذاکرات شوي وو.
د دې سفر په څنډه کې ټاکل شوی د هیواد جمهور رئیس به له قطري چارواکو سره په خاصه توګه د قطر له امیر سره وګوري او د هغو مذاکراتو په دوام چې پخوا د افغانستان جمهور رئیس په تیر سفر کې شوی وي لکه د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا، د افغانستان د سولې پروسه، ټاکل شوی په دې مسایلو هم کتنې وشي او له قطري چارواکو سره پرې خبرې وشي.
که څه هم د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو موافقه کړې چې په دوه کې به طالبانو ته د سر پرانیستل کیږي، خو د دې دفتر د څرنګوالي په اړه د اختلافات لوجې تر اوسه د دفتر رسمان نه دی پرانیستل شوی. دا چې دوه ته د ولسمشر د سفر به د سولې لپاره څه نتیجه ولري، ښاغلی فیضی وویل د سولې مسله ساده نه ده او افغان دولت په دې برخه کې یوازې له طالبانو سره نه بلکې له دولتونو سره مخ ده.
دا موضوع دومره ساده نه ده، یعنی طالبان د یوې خپلواکې ډلې په توګه مطرح نه دي بلکې افغانستان د سولې په پروسه کې له هیوادونو او دولتونو سره مخ دی. نو نشو کولای چې له وخت مخکې ووایو چې د دې سفر په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه یو لوی ګام پورته شي.
د افغانستان دولت وای په دوحه کې طالبانو ته د دفتر لپرانستلو سره په دې شرط موافق دي چې طالبان لمړی له افغان دولت سره خبرو ته حاضر شي او په دوحه کې دفتر کومه سیاسي نمائندګي ونه وسی.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزی په دوحه کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم ژغیږي. څه فکر کوي، آیا د افغانستان مسأله د خبرو له لارې اوریدای شي؟ که په دې اړه نظر لري، له 8:30 بجو تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو خبرونې ته ټلیفون راوکړي او یا د اتصالاتو د 8 شمیرې له لارې خپل لن نظر راولیکي. دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشه د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده نن جرمني په مزار شریف کې خپل کنسولګری پرانیزي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د کنسولګری د پرانیستلو هدف د افغانستان او جرمني ترمنځ د اړیکو پراختیا ده. د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشي وایي د دغه هیواد نوی حکومت د افغانستان د سولې لپاره جدي اراده لري. د افغانستان حکومت وایي هغه افغان بندیان دي په 2 اونیو کې افغانستان ته وسپارل شي چې دا وخت د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې دي. امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي. روسیه لدی چې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې وسخت دریزي وسلوال ووژل شول، د پاکستان نوی حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو استازی ور وغوښت او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. او د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناڅاپي انتخاباتو ترسره کېدل رد کړل. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د نورو راپورونو تر اورولو مخکې به له جاناقه لیکوزي څخه وارو چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي.
ډیلی 20 مجلې پورستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې او د غراز د یو ځوان افغان لغه د هغو کتاب په اړه یو مضمون خپور کړی چې سرلیک یې د نهو برجونو یو جبهه. ډیلی 20 د کتاب یو برخه راخسته چې لیکي څو میاشتې وروسته به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړې 2 کاله پوره شي. دا نیټه به د سپینې ماڼۍ په جنتري کې په نښه شي او دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې پالیسي جوړونکي د 2014 کال په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمولو نیټه ټاکل شوې خبرې کوي. د لیکوال په باور دا به د امریکا لپاره د یوې بلې جګړې سړخت یا کمول وي چې ګټلې نه ده. د افغانانو لپاره چې په هیواد کې به لا هم ناتو حضور ولري او له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي، له 3 لسیزو زیات د جګړو دوام دی. ډیلی 20 مجلې د قیس اکبر عمر د نهو برجونو جبهه د کتاب هغه برخه هم را نقل کړي چې د افغانانو د مخالفتونو او وحدت په اړه لیکلي. افغانانو په خپلو کې له پیړیو پیړیو راهیسې جګړې کړې. افغانان یو پر بل باندې د حملو او چپاول اوږده سابقه لري، خو دوه شیان متحد کوي، یو له خدای سره مینه او بلې د دښمن په مقابل کې کرکه او نفرت. لیکوال په افغانستان کې د بهرانیانو د حضور په اړه لیکي، له 10 کالو څخه زیاته موده تیره شوه او افغانان لا هم د امریکایانو په ارادي او د پاتې کېدو په نیت پوره ډاډمن نه دي. انګلستان چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د بریتانیا لخوا د بی پیلوټ الوتکو د استعمال په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي، په هغو پاڼو کې چې د حقوقي نظر په نامه د سولې فعالانو ته ویشل شوي او د شنبه په ورځ خپرې شوې، راغلي چې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو استعمال ممکن نړیوال قانون ته یو ګواښ وي. ګاردین زیاتوي دا پاڼې په داسې حال کې خپرې شوې چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو ضد شپږ تنه اعتراض کوونکي چې د مظاهرو په جریان کې په زیانونو اړولو اعتراف نه دی کړی په روانې اونۍ کې محکمې ته حاضر شول. ورسپاڼه وړاندې لیکي په اعتراض کوونکو کې 2 تنه د کلیسا ملایان یا پادریان دي چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې هغه پوځي اډې ته له ننوتلو وروسته نیول شوي وو چې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو عملیات تنظیموي. دا اعتراض کوونکي د 3 شنبه په ورځ د لنکولن قضا ته یوړل شول. اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې د جرمونو د ترسره کېدو د مخنیوي په مقصد اعتراض کړی دی.
ساعت و بجې او 19 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. د کونړ اوسیدونکو او چارواکو وایي د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو له نږدې دریو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا توغندي ویشتل کیږي. کونړیانو ته پکې د سر او مال زیانونه اوړي، خو دلته پرتو نړیوالو ځواکونو د دغو بریدونو د بندولو لپاره هیڅ راس اقدام نه دی کړی. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واورئ.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دریو کالو څخه د پاکستان له لوري په کونړ د توپونو درنې مرمۍ راوشتل کیږي، خو دلته پراته نړیوال ځواکونه پرې غوږ نه ګروي.
زما نوم ضیاءالرحمن رحمان دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. درې کاله کیږي چې د پاکستان له خوا نه په افغانستان باندې دا توغندي راوشتل کیږي. نړیوال ځواکونو بالکل د دې په مقابل کې جدي عکس العمل نه لري ښودلی.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی هم له نړیوالو ځواکونو په همدې ګیله مند دی. د پاکستانی وسکرو د توپچی بریدونو اندازه زرګونو ته رسیدلې، په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تاړ کړي او په لسګونو کسانو ته مرګ جوړلاره ولی، خو به هم په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې پروتو نړیوالو ځواکونو یې په بندولو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
برالو د دینه چې غګنه دې کړه مونږ ته د سرحد په مورد دوی هیڅ کله یو صحیح معلومات نه درلود.
کونړ والی وای د افغانستان، پاکستان او امریکایي ځواکونو ترمنځ کومه درې اړخیزه کمیټه جوړه شوې، هر میاشت شریکي غونډې لري، خو تر دې دمه چې د پاکستان او افغانستان د سرحدونو په اوږدو کې پاکستانی فوجیان د افغانانو خلاف کوم بریدونه کوي په هغې سترګې پټې کړي او حقایق نه دي څرګند کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د دوی کومې خبرې کړې وې؟ په هغې خپلو خبرو یې وفا نه ده کړې، لکه په سرحد کې چې اوس په کومو ځایونو کې بعضې کارونه پاکستانیانو شروع کړي دي. دغه درې ګونې کمیټې دا مسؤلیتو چې اول یې زموږ ولایتونو ته اطلاع ورکړی وای چې دلته دغسې کار خلاف ورزي روانه ده، او بیا یې په جګه سویه مملکت ته اطلاع ورکړی وای. دا د دوی مسؤلیتو، دوی خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. یعنی دی زما داسې یقین دی چې د دوی ورسره موافقه وه.
د کونړ اوسیدونکي او چارواکي په داسې حال کې له نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسکرو په توپچي بریدونو د چپ پاتې کېدو او په بندولو کې د نه همکارۍ له امله ګیله کوي چې دوه ورځې وړاندې هم د کونړ په دانګام او خاص کونړ ولسوالیو له شلو زیاتې د توپونو ګولۍ راوشتل شوې او درې ماشومان یې ټپین کړي وو.
خبري مجله اوري. جرمني غوړي له افغانستان سره د خپل اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن په مزار شریف کې خپل کنسولګری پرانیزي. د خبري د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویستر ویلین پرون له خپل افغان سیال سره په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. د دې موضوع تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه به د دوی د عسکر وطن له مهالویش سره سم ترسره کیږي، خو نه غواړي چې له 2014 کال وروسته افغانستان له یاده وباسي. ګیدو ویستر ویلا د شنبې په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره تر ملاقات وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل هیواد غواړي چې له 2014 کال وروسته د افغانستان په شمال کې د شپږو تر اتو سو په شاوخوا کې عسکر پرېږدي. ښاغلي ویستر ویلا زیاته کړه له افغانستان سره د دوامداره اړیکو د ټینګښت په هدف به د یکشنبې په ورځ په مزار شریف کې خپل قونسل هم پرانیزی.
The opening of a general consulate in Mazar
is... په مزار کې د قونسلګری پرانستل ټول افغانانو ته یو لوی اشاره ده چې مونږ غواړو له افغانستان سره دوامدار اخې او پیاوړي اړیکې ولرو. مونږ غواړو تاسو سره په داخلي پراختیا پروګرامونو کې هم مرسته وکړو چې په هغو کې د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزه او د انتخاباتو د چمتووالي مسایل شامل.
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو ټاکلې موده په ګوته نه کړه، خو له دې وړاندې د دې هیواد دفاع وزیر ویلي وو چې شاوخوا 900 عسکر به تر 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر زلمی رسول په مزار شریف کې د جرمني د قونسلګرۍ له پرانیستو هرکلی وکړ او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په ګټه یو کار وباله. ښاغلي رسول وویل چې له جرمني سیال سره یې ملاقات ډېر ګټور وو او په بیلابیلو مهمو مسایلو یې خبرې وکړې.
مونږ په دواړه خیزو موضوعاتو، د سولې د پروسې په اړوند مسایلو، د انتخاباتو او له 2014 کال وروسته د جرمني او افغانستان په اړیکو خبرې وکړې. زه ډېر خوشحاله یم چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مزار ته ځي او هلته د قونسلګرۍ د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي.
جرمني په داسې حال کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو خبرې کوي چې د افغان چارواکو په خبره د ناتو ځینې نور غړي هیوادونه هم ورته هیله لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
پرون د کابل پوهنتون د استادانو د اعتصاب یولسمه وه. محصلان وایي چې درسونه ورڅخه پاتې دي. دوی له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د استادانو ستونزو ته ځواب ووایي څو د دوی د درس بهیر نور ونه ځنډیږي. مرزي احمد زی پرې راپور لري.
محصلین شکایت کوي چې دا ډول اعتراضونو د دوی درسي چارې ټکنې کړې دي. محصلینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د درسي اعتصاب له پیل څخه چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وړاندې پیل شوی، تر اوسه استادانو دوی ته درس نه دی ورکړی. یاد محصلین په خپلو سرګندونو کې له حکومتي چارواکو غواړي تر څو د دوی ستونزو ته یوه د حل لار پیدا کړي.
زمونږ خواجه فهیم دی د اقتصاد پوهنځي محصل یم. اوس هم راغلم پوهنتون ته، درسونه هم دلته نشته. زراغ لیکونه د تلاغریم تقریبا هر اور سلوی خرو په 500 روپے زما کرایه کیږي. دل ترازم دلته هم درسونه نشته. بخی د درسونو روان مختل دي او استادان ملته اعتصاب کړی ده. دا سیاسي مسله ده، کار مسله ده، باید د پانتونه بهر حل شي. دلته مونږ درس راغلی او هر اورز مونږ درس کنه نشي کولای. در دې راي حل پیدا کی په رخصتي کې چې مونږ پوه شو ولال شي او بل کاروبار
د شو خو یو لس ورځ رئیس یو شمیر استادان او محصلین لاس په درسي لارینونو پوري کړی او لچ ریاست څخه د خپل غوښتنو د عملی کېدو غوښتون کړي. د لوړو زده کړو د وزیر ګوښه کېدل، د لوړو زده کړو د وزارت د قانون تصویبېدل، د استادانو په تقاوت مسلې باندې غور، په لیلیو کې د ستونزو هواریدل او د لرې پرتو او د ولایتونو محصلینو ته پاملرنه د استادانو او محصلینو غوښتنې دي. یو تن معترض استاد فیض الله جلال وایي تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې.
تر اوسه جمهوری ریاست زموږ هیڅ یو غوښتنه نه ده منلې. حتی ولسمشر هم زموږ خبره نه ده منلې. تر څو پورې چې زموږ غوښتنو ته پاملرنه ونه شي، موږ به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکو.
بلخوا د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د استادانو له غوښتنو ملاتړ کوي. اعلامیه کې له معترضو استادانو غوښتل شوي چې په یوه ګډه مشورتي غونډه کې د وزارت له چارواکو سره کښېني او د لوړو زده کړو وزارت به د لوړو زده کړو د سیستم د ښهوالي لپاره د دوی د مشورو په رڼا کې اقدامات وکړي. اعتراض کوونکي د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ، نفقه چول، له ایران څخه په ملاتړ او د لیلی محصلینو په بې غوري تورنوي.
د ژوند رنګونه
زمانو مزلمه میناناک ته او د ننګرهار ولایت خوګیانو د ولسوالۍ اوسیدونکو
میناناک صاحب په خاطر زه ستا شوبې تر عالمونو خامه خاوه او د سګریټو یو کوتای خیو. نن دا د سګریټو کوتای نه را معلومیږي. ته ټکه خو دې په سګریټو نه دا چولې
ولا عمان صاحب ډېر خپختنه ده دا وکړل چې تا ته در پیاد شو چې ما سګریټ څکول او زه تقریبا د څلوېخ کالو را په دې خوا د سګریټو عمل مې لرلو. قسم قسم ډول ډول سګریټو ما څکولي. 555 کیلم و کخو و کبا دا ټول سګریټ به ما څکول. خو خبر دلته دا شی ده چې اوس زه مریض شوم، سګریټو مریض کړم او هر ډاکټر ته چوارانه مې سیګریټ خوش او سیګریټ خوش بس ما یې سیګریټ خوش کوم. ډاکټرانو را ته دا وی چې ته سیګریټ په مرور باندې یعنی نن درې دانې وڅکوه، سبا دوه وڅکوه، بل سبا یو کم داسې په دغه باندې یو څکوه چې تر څو پورې ونه خلا چې خو نه دا کار ما ونه کې. ما خپل مونږو کې او خپل الله ته مې دعا وکړه چې ما دغه کم نه خلاص کړم او ما غو چې ما زړه دغه شینه تور شو او اوس هیڅ نه څکوم. تقریبا شل پنځه شروع کیږي چې نه مزړ کې او بل څوک چې څکې هم د ما بدش
ولدا خوده ګل خبره وکړه. د دې په داسې انداز کې وکړه چې زه مطمئنه يم چې بیا به کوتای جیب ته نه کې. کوم کلونه وو چې تا دا سګریټ شروع کړ او څه کار دې کاوه؟ مطالعه محصل وې؟
یره زه مطالعه نه مکتبم چون اطراف و پا اطراف و که دقا شهی نزخت زیاد دی چه چلم بسا کهی نسوار باچی و سگرد بسا کهی یا با یا بل کار خب کارو کسب و امداد دینو خلاص علکانو سر بردالا که کینا خوش حالی دا و واده دی والا سگرد رو گول اگا و والا داو که والا و دقا کارونو بانی منگم اموختونو سگرد مگرد هم سا که ولی اگان دود مودم ویلو چه سر آخر با دقا برا باندی اختش نو زما تولو دا زوانانو تنسیت داده کل چه سوگوینم چه پلاس کی سگرد و زفراش ورطا ورس ورزم پرون مې یو څوک لیدو د ډاکټر ته ورغلم کلوله پوښتنه کې د ډاکټر معاینه خانه نفر په خپل راووت بیرون سیګریټ څکو ورغلم ورته ویل ما چې زړل تر اخلم ډاکټر ته دې خاطر مې سیګریټ مریض کړه ما سینه خوږي یو بل ما رزیس کړه څخه کېګم نو ته دغه سیګریټ مې څکو نو هر چاته اوس نصیحت کوم بس دا مې وظیفه ده ورته چورور ما څلويخ کاله دا کار وکړ دا مرز باندې اختوم خدای ته وګوره قران ته وګوره دغه شین او ځان لری وساته او دا خکار نه دي
مینه لا صاحب ځین کسان ما دا سلیدلې دي چې سیګریټ څخه خوشکې بیا بل کار وکي دا نسوارو ته شروع وکي بیا یو وخت داسې وخت راسي چې هم نسواري هم سیګریټ او دا ټوک درونی سي
او د څه کسان ملي دي نو زه دا کار نه کوم بس چومې ویل چې سیګریټ نه څکوم او نه څکوم کدا سیګریټ نه څکول ما مړ هم کی نو د خوګانو پښتون ما دا کار نه کوم نور سیګریټ نه څکوم
خیر یې سی کور
په اتنی می بجې د میکروفون ستاسو خبرونه لرو او په یاد لري چې نن